द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګلورز کال 2015 د اپریل د میاشتې شپږم نیټه ده پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې یو لسنیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم وښې د وس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته په یمن کې د حوثی اغیانو په ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې جاری عملیاتو کې د پاکستان د برخه اخیستو یا نه اخیستو په سر د پارلیمان ګډه غونډه رابلل شوې ده یو څېړونکی وایي که یمن ته د پاکستان فوج لاړ شي نو دې سره به مسلکي کشاله نور هم زیاته شي
زه په دې نه پوهېږم په پاکستان کې کوم جمهوریت ته هغه څنګه جمهوریت ته فیصلې پہله وشي آرمی پہله واستول شي او بیا څه کوم دا هغه نه پس څه کوم د پارلیمان غړي څه کوم دي هغه نه اجازه ته غوښتل شي چې یاره موږ آرمی واستو کنه
او هم د یمن پایتخت سنا کې هوسی اغیانو د مخالفه سنی اصلاح پارټۍ یو سل او شل کسان تختولې دي بلخوا سعودي عرب وایي امدادي کارکوونکو ته به په یمن کې د کارونو اجازه وي
د جګړې د سیمینار رسیدلې ویډیو تر مخه په عدن کې د صدر عبد ربو منصور هادي وفادار ځواکونو د حوثی باغیانو د راکټو او شیلنګ ځواب د سپکې وسلې سره ورکړی
د افغانستان زابل ولایت هزاره وګړو په کابل کې یو لوی مظاهره کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی تختول شوي د کورنۍ غړي د زر تر زره را خلاص کړي
دی وای دا چې حکومت دا معلومات هم لري چې دغه کسان له یو ځای نه بل ځای ته وړل کیږي او دا معلومات هم لري چې ژوند دي نو بیا یې ولې پیدا کولای نشي
اوس پام شه خبرونو تفصیل ته نن د پاکستان په وخت یو لس بجې به د پارلیمان ګډه غونډه کیږي چې پکې به د یمن په کشاله کې د پاکستان په رول خبره کیږي دا غونډه په داسې حال کیږي چې پاکستان تحریک انصاف پارټي هم و میاشتې وروستو نن پارلیمان کې کینی او په دغه کشاله به خپل دریز وړاندې کوي هر څه کې وزیر اعظم میاں نواز شریف او دغه د پارټۍ وزیران وای د سعودي عربستان دفاع به کوي خو مخالف ګوندونه اندېښمن دي که پاکستان فوز په یمن کې جنگ ته ورودانګل نو په پاکستان کې جاری بدامنی به نور هم سیوا شي چرته چې د وړاندې ناترګري په زور کې ده او په ضد یې د پاکستان فوز په جنگ کې ښکیل دی هر څه که حکومت وایي لا یمن ته یې د فوز استولو فیصله نه ده کړې خو د سعودي سرکاري میډیا باندې راغلي دي چې پاکستان یې د یمن په ضد جګړه کې کلک اتحادی دی څېړونکي وایي که پاکستان د یمن په ضد فوز ولېږلو نو دا به د ایران سره دښمنۍ په سر واخلي او پاکستان کې جاری فرقه ییزې کشالې او د شیعه سنی شخړې به نورې هم زیاتې شي په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو د مخالف اسلامي سنی اصلاح پارټۍ یو سل او شل غړي نیولې دي دا په داسې حال چې حوثی یاغیانو د روغې جوړې د خبرو وړاندیز هم کړی دی رپورټونه وایي حوثی یاغیانو پایتخت سنا کې په کورونو او دفترونو حمله کړي او اصلاح پارټۍ غړي نیولې دي اصلاح پارټۍ د مصر د اخوان المسلمین سره اړیکې لري او په یمن کې د سعودي عرب ائتلاف ملاتړي دي د یمن عدن خار سره نږدې د حوثی اغیانو صدر عبدالربو هادي منصور د پلوي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه هم جاري ده د دغه ځای اوسیدونکو مطبوعاتو ته ویلي حکومتي فوځونو حوثی اغیان د عدن نه په شا تمبولې دي او د یو شمیر هغه کورنۍ غړي چې سلویخت ورځې وړاندې په زابل ولایت کې نامعلومو وسلوالو کسانو تختولي وو په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت نه یې وغوښتل چې د دوی د تختول شوو کسانو د راخلاصولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي بلخوا د کینیا داخله وزارت ویلي په ګریسا یونیورسټۍ خونړۍ حمله کې ککړ حمله کوونکو کې یو وسلوال د کینیا د یو افسر زوی هم دی وزارت وایي په یونیورسټۍ حمله کوونکي څلور واړه وجل شو کې یو عبدالرحیم عبدالحی هم وو چې د کینیا د سرکاري افسر زیو چا چې سمو د وړاندې د خپل د غزوی د ورکېدو رپورټ کړی وو او د اتوار پر ورځ په ګردنړۍ کې د عیسایانو د ایسټر د سوري لمانځلې دي په دې موقع د عیسایي مذهب روحاني مشر پوپ فرانسیس په سینټ پیټر سکوئر کې په رومن کیتولیک نومي ګرجې کې د امن دعاګانې کړي او په ګردنړۍ کې د عیسایانو قتلان د ختمولو لپاره خصوصي دعاګانې غوښتلې دي، چې پکې خاص دعا په کینیا کې د وژل شوو عیسایي طالب علمانو لپاره وشوله. او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د خالی پرس په سرکاري ټلویزیون ویلي که غربي نړۍ تر جون میاشتې پورې د خپلې لوزنامې نه په شا شوا، نو ایران به د خپل جوهري پروګرام بیا شروع کوي. نوموړي ویلي نړۍ ته به ثابتوي چې دوی په خپل لوز کلک ولاړ دي. او د مصر امنیتي ځواکونه وایي د اجناد مصر تندره وډلې مشر او بانی حماد محمد عطای په ډزو وژلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ادرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غږی څنګه چې تاسو واوریدل، د پاکستان په پارلیمان کې بنن خبره کیږي، ګډه غونډه را بللې شوې ده چې آیا پاکستان فوز یمن ته لاړ شي که لاړ نشي. هر څه د سعودي عرب په میډیا باندې دا هم راغلی دي چې پاکستان ورسره د یمن پر ضد په دغه کشاله کې کلک ملاتړی دی، او دا په داسې حال چې اووه میاشتې د احتجاج وروسته بنن د پاکستان تحریک انصاف پارټي هم په پارلیمان کې کینی. د ډیوا ریډیو خبریال رابیا پیر را سره ملګری شوې ده، غینه دغه تفصیل خلوص تړې مشه رابیا.
ډیره مننه جی بخښه
رابیا پیر، سره تفصیلات دي تاسو سره په دغه اړه باندې چې نن به د پارلیمان ګډه غونډه کیږي او پکې به د یمن په کشاله خبره کیږي.
جی بخښه، سب څنګه چې تاسو ویلي نن به دغه غونډه را بلل شوې ده د وزیر اعظم یا نواز شریف له اړه. دا د غونډه د دې مطلب دا دی چې سنا او قومي اسمبلی د دواړو غړي چې دي په دغه غونډه کې ګډون کوي. ټولو مخالفو ګوندونو هم ویلي دي چې دغه چې ګډون کوي ورسره به دام د سوانې چې د تحریک انصاف لاړه هم چې کوم غړي په میاشتې په احتجاج وو هغه به هم نن په لومړي ځل بېرته په دې کې ګډون کوي. په یوولس بجې شروع کېدونکې دغه غونډه کې به تر ټولو وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف بریفینګ ورکوي د ټولو ته، او هغه سفر چې دوی کړی څو ورځې وړاندې سعودي عرب ته چې دوی ویلي وو چې ډېر مثبت دی او څه پوهنه یې ترلاسه کړله د یمن اصل کشاله چې ده د هغې په اړه به ټوله په ټولو ته بریفینګ ورکوي چې څنګه سفر وو او څه یې معلومات ترلاسه کړي. د هغې پس چې دوی بحث کېږي او ویل کېږي چې دوی یا درې ورځې به دغه غونډه دوام لري. ټوله کوم غړي چې دوی هغې پر دې باندې به بحث کوي، خبره به پر کوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ویل کېږي چې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون چې دوی هغه ډېر زیات غړي دي، اکثریت چې دی اتحادي دي یا ادبي دي، نو دا ویل کېږي چې دا امکان څرګندېږي ولې چې پیپلز ګوند که څه هم مخالفت کوي خو دا امکان څرګندېږي چې دوی به وزیر اعظم ته په دې اړه څه داسې پرېکړه کولو ورکي واک ورکي چې هغې به د سعودي عرب د خپلواکۍ لپاره د ځواکونو د لیږلو په اړه وي. ولې چې د وړاندې څخه تاسو معلوم دي چې وزیر اعظم او حکومت دا خبرې کوي چې سعودي عرب پر خپلواکۍ ته داسې څه خطر ونه هغوی به دفاع ضرور کوي. خو په راتلونکو ورځو کې به څرګندېږي چې څه کم اړخ ته ځي. خو دا ویل کېږي چې یوازې تحریک انصاف له اړخه دا ویل کېږي چې کېدی شي پر دې باندې ګرمه ګرم بحث وشي د تحریک انصاف له اړخه، او هغه یې خورا مخالفت هم وشي. ولې څو کته چې په تیرو ورځو کې مخالفو ګوندونو ټولو د مخالفت کړی دي، او اوس په هم پر دې بحث کې چې ویل دا هغه څرګندوي پاکستان کې دي کوم خپل هم په ترادرې په ضد جنګ کوي په مختلفو ځایونو کې د حکومت لاړه هم یا سوان دي. نو په دغسې حال کې دلته د یمن شخړې ته ځان اچول چې دوی هغه به زیاته خطرناکه وي. نو اوس راتلونکې ورځې څرګندوي. خو دا درته وایم چې نن چې دوی د سنا غونډه به هم کړي، چې سهار به ګډه غونډه وي او ماخین څلور بجې چې دوی د سنا غونډه به هم.
ډېره مننه رابیا پیر، تاسو موږ ته د پارلیمان د دغه ګډې غونډې تفصیلات راکول.
ډېره مننه، مخه مو شو.
Thank you.
ادرمن اوریدن کو وایس اف امریکا دی ریډیو تغوی تاسو اوری چې پاکستان وای چې ک د سعودي عرب خاورې دفاع وکوي او ک د سعودي عرب خپلواکۍ ته یاد اغي حرمین شریفین یا کم چې مقدس زین دي اغه ته خطر وونه بیا به پاکستان فوز دا غوی مرسته کوي خو په داسې حال چې اوس په موجوده حالاتو کې د سعودي عربستان او دا غوی د ائتلافي ملګرو لخوا په یمن کې مداخلت یا یرغل یا جنگ شروع دی نه چې په سعودي عرب باندې دغه حمله روانه ده. قدرمن اوریدونکو سیړونکو هر څه دغه فیصله بنن د پاکستان پارلیمان کوي چې فوز ولیږي او کوم نلیږي خو سیړونکو وایي چې پاکستان د وړاندې نه د دغه ائتلاف ملګری دی د یمن پر ضد باندې او کدا فیصله د پارلیمان نه وشوله نو دا به د ایران سره ښکاره د دشمنی برابر وي او بیا به ورسره دغه فرقه ایزه یا د شیا سنی چې کمی کشالی په پاکستان کې د وړاندې نه روانې دي یا په پاکستان کې چې د وړاندې نه ترګری کم عمل دی دا به نور هم دا مسله زیاته کی. دغه خبرې اترې د ډیو رادیو همکار شعیب زاده سره ډاکټر عرفان اشرف کړی دی چې په امریکا کې یو پوه دی او هغه دغه مرکه کې نور سوالی راځي چې وایو
په جمهوریت کې خدای دې ضروری دی د پارلیمان فیصلې څنګه وي هغه د عوام او منګو مطابق د خواهشات مطابق وشي او هغه په مطابق د ملکونو پالیسۍ جوړیږي. خو زه په دې نه پوهېږم په پاکستان کې کوم جمهوریت تا هغه څنګه جمهوریت تا چې فیصلې پہله وشي کمیټمنټس او آرمی پہله واستول شي او بیا کوم دا هغه نه پس کوم د پارلیمان اجلاس کیږي او خلکو نه یا د پارلیمان غړي کوم دی هغه نه اجازه دا غوښتل شي چې آرمی واستو کنه. نو زما په خپل نیز باندې کوم دا پاکستان کې د نواز شریف او د ملټری د ګړو سلاوا سره خپل ملت کوم د سعودي عرب سکیورټي کمټمنټس دي هغه سره پاکستان مطابقت خورلو او پاکستان خپل فوج دغه رضامندي وا خو اوس په د وخت باندې د غونډه کوون د په دین پویګم چې د دې په څو محرکاتي آیا که د نن غونډه دا فیصله وکړي چې را پاکستان د ملټری ماستای نو زمان نه خیال سے پاکستان د دې متحمل کې دی شي یا پاکستان د غواړي پاکستان زمان مراد پاکستان ملټری او یا حکومت د وخت وزیر اعظم دا نواز شریف هغه کې زه دا طاقت نه وړم نه کوم چې هغه به سعودي عرب ته دا وایي چې موږ د ستاسو د مرزي مطابق خپل فوج یمن ته ناستو. نو زما په خیال کې د دې غونډې په کار خدا ته د دې غونډې حکومت فیصله وی هغه په د قوم او د ملت په حق کې خو زه نه ګڼم چیرې د فیصله کا چیرې د سعودي عرب په حق کې ونی شي نو پاکستان به سعودي عرب ته نه وکی او پاکستان به خپل ملت سی وانستی. زما زه ډیر پر امید نه یم. دنه
عرفان صاحب دویم پوښتنه کوم که څنګه تاسو ګڼئ او یو شمېر څېړونکي وایي چې پاکستان به سعودي عرب ته انکار ونه کړی شي که چېرې پاکستان بیا د سعودي عرب په مرسته په یمن کې مداخلت کوي نو د دې فیصلې اثرات به په پاکستان کې دننه سوي او یا به د پاکستان د ایران سره یا نورو هیوادونو سره څوک چې د سعودي عربستان د دې ائتلاف ملګري نه دي هغې سره به د پاکستان په اړیکو څه اثر پرېوځي؟
د پاکستان ټول عمر مصیبت دا پاتې شوی دا چې دا په خپل نیبرهوډ کې یا خپل ګاونډي سره خو دښمنی کوي خو دا حکومت سل میله لرې خلکو سره دوستنی کوي که دا د سعودي عرب په مرضی باندې پاکستان اوس فوج آستی نو د دې مطلب دا ده چې پاکستان ایران ته دعوت کوي چې زما استاد دښمنی شروع شوه ولې چې ایران په یمن کې انټرسټ دی ایران یمن حکومت حواله سره ډیر سیریس ده نه صرف هلته کې د یمن حکومت تا د هغه د ایران حامیده بلکې د ایران حکومت مسلکی الته کې انټرست دی هغه هم ډیر واضح دی او ایران وقتاً فوقتاً دا خبره کوي چې رکه څوک ملتزین او هغه بو ایران سره دښمنی خلی. نو په دې حواله زه دا وایم چې پاکستان کې خپل حکومت مسلکی تفریق اوس په دوه وخت روان ده په فوج استونې سره بو نه صرف دا زیات شي بلکې د ایران دښمنی هم پاکستان ته په دې باندې پراتای سیرت زما په دښمنۍ کې سعودي عرب سره کوم مسلکی دښمنۍ دا یا په یمن ته فوج استونه سره ډایرکټ زما په خیال کې د ایران دښمنۍ خستنده نو زه دا نه ګڼم چې پاکستان ته اندرونی څه کم خلف شار دا هغه کې دا فیصله هیلپ ورکوي چې یا مدد او نه صرف پاکستان د ایران دښمنۍ خلی بلکې خپل هغه کې سیکرټیرین ډیوایډ سکوم دا هغه به د سره زیاتیږي دریم دا ده چې پاکستان ته خپل محاذ بنے جنگ پروت تا دا یو ډیر عجیبه غونې خبره ده چې پاکستان یمن ته خو فوج آستې خو خپل قبایل کې څه کم هلته کشاله روانه ده، پاکستان انټیریر کې کومه کشاله روانه ده، د هغې نوعیت پنې موږ نه پوهیږو چې پاکستان آیا هغه جنگ د اسلګری اسلګرو خلاف وګټلو ال پاکستان دا فیصله کوي او که نه د جنگ لا فیصله شوی نه ده، او پاکستان خپل ملیټری نورو ملکونو ته آستی او د نورو ملکونو په جنگونو کې حصه اخلي.
عرفان اشرف صاحب ډیره مننه تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو سره خبرې وکړې، ډیره مهرباني تاسو.
شکریا، ډیره مهرباني.
قدرمن اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو تو غگی دا افغانستان پایتخت کابل کی دا زابل ولایت دا ہزارہ چکم غڑی دی اغوی احتجاج کرے دے او دا حکومت نے غختلی دی چی سلوی خورازی وڑان دی چکم دا دوی دا کورنی یو دیر شکسان تختول شیو باید چی حکومت دا اغوی پر آزاد اولو کی چٹکتیا وخی او هغه آزاد کی. حکومت بیا ویلی دی چې دوی پوره خپل کوشش کوي چې ډیر زر به دغه کسان روغ رمټ خپل کورونو ته واپس لاړ شي. د ډیو رادیو خبريال کمال سادات په تفصیل رپورت را لېګلې.
د یمن په سویلي خار عدن او خوشاو علاقو کې لا هم سخته جګړه دوام لري. حوثی باغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ په یوش میر ځایونو کې د درنو وسلو
ټیک څلور څلوېښت ورځې وړاندې په زابل ولایت کې یو دېرش تنه چې ډېری یې هزارګان دي نامعلومو وسلوالو کسانو وتښتول او تر اوسه پورې پاته لګاته نه لګېږي چې چا او چیرې تښتولې دي، خو په غیر رسمي ډول ځینې حکومتي چارواکي او ډېر عام خلک وایي چې تښتول شوي کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش تښتولې دي. دا خبره د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق هم کوي او وایي چې تښتونکي د اسلامي دولت غړي دي. که څه هم د دغو کسانو د خوشي کولو دپاره افغان حکومت څو ځلې پراخ عملیات هم وکړل خو کومه نتیجه یې ور نه کړه او لا هم د تښتول شوو کسانو برخلیک معلوم نه دی. په دې اړه د تښتول شوو کسانو د کورنیو غړیو په کابل کې مظاهره وکړه. دوی په حکومت تورونه لګول چې د دغو تښتول شوو کسانو د خلاصون دپاره یې لازمي هلې ځلې نه دي کړې. په مظاهره کوونکو کې د تښتول شوو کسانو ورونو خویندو زامنو او د کورنیو نورو غړیو ګډون کړی و. دوی ډېر غمجن ول، ځینو پکې د احتجاج په ډول خپلې خولې لسونه او پښې هم تړلې وې. په دوی کې دی وتښتول شوی سړی ورور دیرش کلن محمد علي وویل له هر چا نه تمه پرې شوې ده. د په خبره حکومت ته چې ورشو راته وایي چې نن سبا کې خلاصیږي، بلې ادارې ته چې ورشو هغه راته وایي چې د خلاصون چارې نږدې شوې دي، مګر لا هم زموږ د ورونو درک نشته.
دا دروازه هر کدوم شي رفتیم د مورو نه داده میز که هر روز د دروازه هر کدوم شي مور مو انت بار میگردیم مورو نه میدم که برین
دی وای مونږ چې دی هر چا دروازه ته ورغلی یو مونږ ته یې څنه دی راکړي نه نی څلور څلوختم اورز ده، خو مونږ دی ورونو هیڅ احوال نشته. څوک څه راته وای او څوک څه راته وای څه وکړو؟ حکومت باید په دې اړه جدي ګمونه پورته کړي ترڅو مونږ کسان رخصی کړي. په دې مظاهره کې دی وبل تښتول شوی سړی زوی هم ګډون کړی و. دا ویل لکلنه چې دغه کسان تښتول شوی دی دوی هیڅ په ژوند نه پوهیږي، هر ورځ په کور کې غم وي. د زیاته کړه چې د کورنۍ غړي نه مړه دي نه ژوند دي، ځکه چې هر کله چې څوک د کور دروازه وټکوي ټول ورخطا شي چې بیا څوک دی او کوم بد خبرې راوړی دی. پنځلس کلن سید حسین چې له خبرو سره یې سمه ژړا هم کوله ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ شوی دی.
به خدا شب روز سر ما جهنمه، دیره و ماتم فقط دعا پیش خدا، دعا نیم دیگه کسی نداریم، فقط از خدا اینه میه اگر ریزه ایم کلانیم خود بزرگ همه ایم. دعا فقط دعای دیگه
دیوایی په خدای که په ژوند پوهیږو لکه په جهنم کې داسې ژوند تیرو. هر ورځ مونږ په کور کې غم او متم وي، نور څه نه دی را پاتې، بس دعاګانې کوو او خدای ته مو صبر دی. خدای ته نور خو مونږ څه نه شو کولای، اله صبر کوو. له مظاهره کوونکو سره په لیکل شوي بڼه شعارونه هم ورسره ول، ورباندې لیکل شوي ول چې تښتونکي دي د دوی کسان بې له کوم قید او شرط نه خوشي کړي. د نورو لسګونو جنکیو ترڅنګ دوه ویشت کلنې زینب هم په دې مظاهره کې ګډون کړی. د زینب ورور هم په هغو کسانو کې دی چې تښتونکو تښتولی دی. دی زینب چې لډیرې جړان سترګې سره وی او غږ هم بدل شوی دی بیا په حکومت نیوکی کولی چې ولې له دومره زور او استخباراتي معلوماتو سره سره نشي کولای چې دی دوی کسان پیدا کړي. دی زیاته کړه چې حکومت د خامخا د دوی کسانو پسې وګرځي او رخلاص دی کړي.
اطلاعات دارن، استخبارات شون انقدر قوی هست که میفهمن از یک محل به دیگه محل این شهروندا برده میشن و انتقال داده میشه و حتی تا امروز زنده
هستن. دیوای دا چې حکومت دا معلومات هم لري چې دغه کسان له یو ځای نه بل ځای ته وړل کیږي او دا معلومات هم لري چې ژوند دي نو بیا یې ولې پیدا کولای نشي؟ حکومت باید له خپل ټول زور او ځواک نه کار واخلي او زموږ ورونه راخوشي کړي. که څه هم له یوې لوري دغه خلک د خپلو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي مګر له بلې لوري حکومت وایي چې دوی په دې کار پیل کړی دی او تر څنګ یې دا هیله هم ښایي چې تښتول شوي کسان به روغ رمټ خپلو کورنیو ته ورسوي. خو دا چې رښتیا هم دغه کسان به خوشي شي او که نه او که خوشي کیږي نو کله په دې اړه کوم کره معلومات نشته. ولې بله پوښتنه دلته دا دی چې تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده چې دغه تښتول شوي کسان کومې ډلې تختولی دی ځکه چې طالبانو ویلي چې دوی نه دي تختولی او د دولت اسلامي ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. هر څه که په ګرد نړۍ کې عیسایي مذهب منونکو د ایسټر خوشحالی یا د ایسټر اختر لمانځلی دی، په بلوچستان کې هندوانو هم خپل یو دغه شانته کې یو تهوار یا اختر یا یو میله لمانځلی دا چې پکې د پاکستان علاوه د ګاونډي هیوادونو د هندو مذهب منونکو هندوانو شرکت کړی دی. تفصیل اورو د ډیور ریډیو د خبریال حمید سمسور نه چې هغه موږ ته دغه رپورټ رالیږلی.
په بلوچستان کې د مکران پر سایلی لوی لار باندې د هندو لژکیو بنگلاچ ماتا کلنیز درې ورځنی میله نن پیل سوله. په دغه میله کې د نورو کلو په شان باندې د پاکستان سره سره د هند، بنگلاديش، سنگاپور، بینکاک او له تایلند څخه ګڼ شمیر هندو لژکی ګډون کوي. د بلوچستان د زیارت د ضلع د تحصیل سنځاوي اوسیدونکي له هندو لژکی سره اړه لرونکي حیرش ویایي چې د بلوچستان له یو شمیر سیمو څخه قافلې را روانې دي. په دغه میله کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان هم ګډون کوي. په میله کې د هندو رورګلوی له لوري څخه د دوی لپاره د اوسېدنې ځای او د درو ورځو لپاره د خوراک بندوبست هم ترسره کېږي. هنګلاچ د هندوانو مزار دی چې د هنګول له کامی پارک سره نږدې د مکران پر سایلي لویه لاره باندې پروت دی. دا د هنګول دریا پر غاړه باندې دی. د هندوانو دغه مذهبي سپېڅلی ځای عبادت خانه د غره په قدرتي غاره کې پرانستل سوې ده. دلته د هندو لژکیو نوري مذهبي عبادت خانې لکه گنیش، داوا، میټا کالی، ګورو ګوراخ، نات دونی، بیرام کودا، ترګوند، ګورو نانک، رام جارخوا او د کروشي پر غره باندې انیل کنده هم شامل ده. و بل لور ته بیا د دغې میلې پر مهال باندې د هب د پولیسو ضلعي افیسر وویل چې وارسیډي لویه لارې ته نږدې له ګډانې سره د هندوانو له ژکیو د زیارت کوونکو یو بس هم چپه سو چې له سوه به یې شل تنه ټپیان سول. د هب د پولیسو مشر وویل چې دغه بس له تر پارکر څخه د هنګلاج ماتا مندر ته روان و. ټپیان شوي کسان یې د جام غلام قادر خان اسپتال ته یووړل. پولیس ویي چې په ټپي سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ډاکټران ویي چې دا تو کسانو وزن ناسمه ده. په بلوچستان کې په دې نږدو کې د هندو لژکیو وګړي د نامعلومو وسلوالو له لوري د پیسو لپاره هم تښتول کېږي چې یو شمیر نورو سیمو ته پر کډوالۍ باندې مجبوره سوي دي. په بلوچستان کې دلته د ذکریانو او د نورو لژکۍ پر عبادت خانو باندې بریدونه هم ترسره سوي دي. خو حکومت ویي چې اوس دوی د لژکیو د عبادت خانو لپاره ستر انتظامات نیولي دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
درمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د خپرونې په آخر کې درته وړاندې کوو د استاد اولمیر فن او د هغوی ژوند ته کتنه کړې ده د ډیوا ریډیو همکار رحمان بونیری.
بر اڑے دے زلمی دل بر اڑے دے مست منگے بر اڑے دے زلمی دل بر اڑے دے عالم لار نیسی یار پہو نر اڑے دے عالم لار نیسی یار پہو نر اڑے دے مست منگے بر.
استاد اول میر د برطانیې راج په زمانه کې د معلوم تاریخ تر مخه په 1931 کې په پېښور کې زیږیدلی وو او د 18 کالو په عمر کې په سرکاري بلنه کابل ته تللی وو او کابل یې دومره په زړه ولګېدو چې هم هلته پاتې شو. د ظاهر شاه بادشاہ په بادشاہی کې هغه ته په سرکاري توګه د استاد خطاب ورکړل شوی وو او تر بادشاہ نور محمد ترقی د زمانه هغه د افغانستان د موسیقي په اسمان الوت لا په بر روان وو. خو د کابل لارو چنو یو ورځ لوی استاد او هنرمند په خپل سینه خپیابلا او کچکول په لاس ولیدو او هم دغه لوی بیوسۍ په حالت کې لوی استاد خپل ژوند په 23 اپریل 1902 کې وبایلو.
کل خزانی کل گل کلا بہار رے کل خزانی کل گل کلا بہار ہاں دادر اب اختیار رے.
استاد نہ صرف دا چے خسندر غاڑے وو موسیقار وو بلکہ لکھیے ہم کو او چې کله کابل کې د استاد ملنګ جان استادی اومنله نو لا هم یې د ذهن تمبلګي ارته شوي او د سوچ او فکر پلونه یې لا جوړ شو.
استاد قسم دې چې پدا لا مدام مینا زما ګل خان لگا استاد قسم دې چې پدا لا مدام لگا زما ګل خان لگا.
هغه پاور کوټوالی په پیښور کې د استاد جعفر نه زده کړه کړې و او خپل اولمبي سندره په پیښور ریډیو ویلې و. استاد ورستو په کابل کې د ریډیو د لارې په سونو صدابهار سندرې ویلې او د استاد ملنګ جان ملګرتیا ورله په مخاوریزو کې د ناستې ولاړې لار ورکړه. استاد اوس نشته دی خو د موسیقي پوهان وایي د هغه اندازې ترنم با پښتو موسیقي ته بیا نصیب شي ګرانه ده.
کشن لمام کی دبہا
وائس آف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
قدر من اوریدونکو دو سحر په خیر دغه درې ساعته چې کومې خبرونه وي د ډیو رډیو نه هغه تاسو اوریدي په دې زبانه پای ته ورسېدي. تاسو ته به وایو چې د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې د افغانستان په وخت نیمه بجې به یو بیا تاسو په وړاندې زمونږ همکاران راځي تازه خبرونه ترڅنګ او د ډیو رډیو د دې خبرونو نه به موږ واخلو اجازه. زه بختور شایم اخلم درنه اجازه سره د خپل پروډوسر ارشد علي او انجینیر مارټن ترسنګ خاورز خو وختونه مناسب شاو تاسو ته بدریات کوشي په دې خبرونو د ډیو رډیو د خبرونو ورستو تاسو په دې سپو باندې د مشال رډیو خبرونه اوریدئ شي. خاورز خو وختونه مناسب شه ولې الله مسپارو.